ګا جوړې دلبا سوداګرو ته د لسګونه میلیون افغانۍ فنګونې زمينه برابر کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د جاپان له لوري په هرات کې د سل میګاواټ بادي او لمریزې برېښنا د پروژې پرانیستي افغان سوداګر دې ته هیله من کړي چې د دې پروژې په تطبیق سره به لسګونه فابریکې فعال شي. د ده په خبره چې سلګونه وزګارو خلکو ته به هم پکې کاري فرصتونه برابر شي. د ښاغلي پسرلی په خبره د دغه پروژې په تطبیق سره چې په 15 کالو کې به بشپړ شي 15,000 کورنۍ هم له برېښنا برخمنې شي. چې د ده په خبره کورنۍ ته به هم روزګار زیات شي او هم په تولیداتو کې د پام وړ بدلون رامنځته شي. د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزل کورنیو ته د چرګانو روزنې کورنۍ فارمونه جوړ کړي دي. د کرنې او بولګولو وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه د ننګرهار او هرات په ولایتونو کې د بېوزل کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف دغه پروژې پلان کړي وي. دوی وایي چې اوس یې عملي چارې روانې دي او کورنۍ په دې برخه کې په کار بوختې دي. خاغلی راشد زیاته کړه چې د چرګانو د روزنې په برخه کې تر ډیره ونډه د هغو ښځو ده چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه و او اوس یې د چرګانو د روزنې له امله خپل اقتصادي وضعیت ښه او خوشحاله او په کار بوختې دي. د اقتصادي برخې په دوام سره دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو هم دبي. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,550 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1,200 افغانۍ، یوه 50 کیلوی بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، یوه درې نیم منې بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1,100 افغانۍ. دا هم د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ توکو بې. یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ او یو کیلو ګاز 340 افغانۍ. او دا هم د شاهزاده د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او یا پولا، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ 25 پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او یا پولا، زر ایرانی تومنه 13 افغانۍ 50 پولا او زر پاکستانی کلداري 63 افغانۍ. له ملتیامو مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه ناجیه سپایستا هرکلی کوم. نن دوستانو خبرونه بروسلوز یا حیواني مورقی ته ځنګړی شوی. په خبرونه کې د بروسلوز یا حیواني مورقی د برخي متخصص ډاکټر صاحب سرفراز او وزیرین موږ سره ملما دی. له هر څه وړاندې ډاکټر صاحب ته په سټډیو کې خره غلاس وین.
ډیر مننه صافی صاحب تاسو نه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. مخکې دې چې خبرونه پیل کړو، په همدغه ناروغۍ باندې یو راپور چمتو شوی، دغه راپور په ګډه سره اورو، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. څېړنو ښودلې چې د انسانانو او حیواناتو ترمنځ ځینې ګډې ناروغۍ هم شته چې بروسلوز یا حیواني مورقه هم له همدې ډول ناروغیو شمېرل کېږي. د انتاني روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغ څاروي له محصولاتو نه د ګټې اخیستنې پر مهال بروسلوز انسان ته انتقالېږي.
بروسلوز یو مرض دی، زونوتیپ په نامه، زونوتیپ دی اصلا. یعنی دا په دې معنی ده چې د انسانانو او حیوانانو ترمنځ دغه مرضي مشترک دي. یعنی د خوړو مستی، سودی چې غیر سي، افضلسي شخصي او محیطي چې ورته مراعات نه شي، دا غلط راپېښي. په افغانستان کې خصوصا په اطراف کې ډېر دي چې اکثر خلک د شودي ته داسې کم توګه جوش نه ورکي او خام خوري، دغه علت دي. او حیوانات اکثرا چې واکسینېږي نه، او په طرف کې دغه مشکلات شته. د کوم تاسې دغه مسئولیت چې استفاده کوي د حیوانات څخه اخلو، واخه خروف تر مثال د حیوان او علت دا چې واکسینېشن دغه یو پروګرام وسی پروګرام باید جوړ شي. بروسلوز په حق له کمپاین ورته شروع شي.
خغلی غوري په دې ناروغي د اخته کېدو مهم نښې نښانی د هډوکو شدید درد، تبه او د بدن کمزورتیا یادوي.
علایم چې ورته پیدا کیږي مریضان د لپاره تبه دي، دوامدار تبه د شپې لخوا د تبه زیاتیږي ورته، او د ورځې لخوا هم د مفاصله دردونه ورته پیدا کیږي، د هډوکو دردونه ورته پیدا کیږي، ټانګه ورته پیدا کیږي، حالات ورته پیدا کیږي. یعنی په ټول سیستمونو باندې دا خپل تاثیرات اچي. فوق دې لمفاوي هغوی باندې تاثیرات اچي. سپلینو مزالي په تور مثال دینه چې دی دا غتیږي دا غلط دی یعنی په ټول سیستمونو باندې خپل تاثیرات اچي په مرور زمان. اما دغه مرض چې ډیر مزمن مرض دی، یعنی دوامدار مرض دی او تداوی هم آسان دی. تقریبا دا تو هفته نه شروع تر دولس هفته پورې دا تداوی په کتابونو کې په مختلفو رژیمونو کې تداوی کیږي.
نوموړي همدارنګه وویل د بروسلوز له ناروغۍ نه د خوندي ساتلو لپاره باید غوښه ښه پخه شي او شیدې دې هم کم تر کمه 15 دقیقې وویشول شي چې شته میکروب یې له منځه ولاړ شي. د روغتي کاربوهانو په وینا بروسلوز یوه دوامداره ناروغي ده چې په هر عمر کې کسان پرې اخته کیدی شي. د احصایو له مخې هر کال د نړۍ په کچه زرګونه کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي او همدارنګه ویل کیږي که چیرې د بروسلوز ناروغۍ په درملنه کې ځنډ وشي ناوړي پایلې لري. دوستانو راپور مو واورید د بروسلوز په اړه. راپور چمتو شوی و، خپرونه هم بروسلوز یا حیواني مرقې ته ځانګړې شوې. تاسو یادونه کوو چې دغه خپرونه د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم په مستقیم ډول خپرېږي. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. همدارنګه د افغان پیسیم د 913 شمیرې له لارې هم کولی شئ چې موږ ته خپل پیغامونه واستوئ او همدارنګه که د موضوع اړوند کومه پوښتنې او د ازادي رادیو د دغو خپرونې ته تاسو د ټلیفون شمیرې له لارې هم کولی شئ چې په مستقیم ډول ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بله شمیره ده 0902215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی. ډاکټر صاحب محترم، رازو خبرونه ته د خبرونه په سر کې کسان موږ راپور کې د بروسلوز په اړه یو څه معلومات راټول کړي وو. غواړم چې تاسو نو وره چې بروسلوز یا حیواني مرقه څه ډول یو ناروغي ده. خو ډاکټر صاحب محترم، ډیر اوریدونکي هم غواړي چې په دغه خبرونه کې برخه واخلي. توخی صاحب د اوس سره په لیکه کې دغه پوښتنه ته به ورسره راشو. توخی صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري له ډاکټر صاحب.
السلام علیکم. تو خیم د زابل ولایت شریف ولسوالی سره په تماس کې یم.
وعلیکم
السلام. محترم مېلمانه او ټول اوریدونکو خپل مننه او سلام راوړم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ تو حساب.
محترم ډاکټر صاحب، زه کوم دا پوښتنه د سیدا حیواني ناروغي یا د بروسلوز په نامه د ناروغي خاص د خوراک او د شیدو د غوښو له لارې انسان ته انتقالېږي او کسړی دا غول وړي کړی اند زموږ د کوچان ورونه کله کله د حیوانات لکه وزي او مزرانو نیز دا خپل او کله کله د مختلفي او شپانه له دغه مالو سره دی د سبا په څو سره پریږي دا مسور سره راځي خامخا نو آیا له دغه لارې د خام او انسان ته انتقال پیدا کیږي که نه پیدا کیږي او د دې مرضی واکسین شته یا نشته او دا مرضی هلاکون کې د انځ سره د هلاکت و درجه تر سی او که یوازې یوازې دا دوامدار مرضی ده اصل ته اوس موږ خنري مړی مننه نختاسو د جواب ته انتظار.
ډېره مننه. تو حساب دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
السلام علیکم. تو حساب تاسو ته د افغانستان ټولو وطنوالو ته او هر هغه څوک چې زمنګ دا برنامه ویني، دغه مریضي د مختلفو لارو انتقالي خپل بروسلوز یو ساري ناروغي ده چې د انسانانو او حیوانات ترمن شریک ناروغي ده. دا ناروغي اصلا د حیوانات ناروغي ده چې د حیوانات نه به انسانانو ته انتقالي نو ځکه د زونوتیک مریضي په نوم سره دی. د انسان او حیوان ترمنځ یو شریک ناروغي ده او لبل خونه دغه ناروغي د مختلفو لارو انتقالي تنه د شودو یا د حیواني محصولاتو د خوړلو د لارې نه بلکې په مختلفو طریقو انتقالیږي. د دې له خاطر چې دغه یو باکتری ناروغي ده او دا ډیره کوچنۍ باکتریا ده. دا باکتریا د بدن د مختلفو منفذونو لار نه داخليږي او همدا ډول موږ ویلی شو چې دغه باکتریا د سالم پوټکی نه هم داخليدل شي، یعنی د پوټکی د نورمالو سلوک نه داخليدل شي، ځکه چې دا بکټریا کوچنی ده او ډیره خطرناک مرزي منځ راوړي. د دې مرض په مقابل کې واکسینونه موجود دي. د انسانانو په انسانانو کې موږ دا واکسین نه کوو، ځکه چې په انسانانو کې دا واکسین په دې خاطر نه کوو چې دا واکسین ژوندی واکسین دی، ضعیف شوی واکسین دی. که چیرې موږ دغه واکسین انسانانو کې په یو زیات کتله حیوانات انسانانو کې پیچکاری کړو، نو امکان لري چې په یو تعداد انسانانو کې دا د مریضي باعث وګرځي. نو موږ واکسین نه کوو، دغه واکسینونه موږ حیواناتو ته کوو. چې دا دوه ډوله واکسینونه لرو، چې یو د بروسیلا ابورتوس اس 19 په نوم سره دي، کې اسټرینډ 19 په نوم یادیږي، او بل د بروسیلا ملیټنسس ریویاک په نوم سره دي. دا بروسیلا ملیټنسس ریویاک په پسونو وضو کې پیچکاری کیږي، او بروسیلا ابورتوس 19 په حیوان په غواګانو کې پیچکاری کیږي. ولی په غواګانو کې، یعنی په غوایانو کې، په وړو خوسکیو کې، په خزینه خوسکیو کې چې د څلور نه تر اته میاشتو پورې عمر ولري پیچکاری کیږي، او په پسونو کې له دریو نه تر شپږ میاشتو خزینه ورکیو کې پیچکاری کیږي، او همدارول سیلکیو کې پیچکاری کیږي. په دې خاطر چې دوی معافیت واخلي او په آینده کې مصاب نشي. ولی یو دفعه چې دا واکسین پیچکاری شي، د حیوان تر عمره پورې بس کیږي. کیدای شي چې تر شپږ کلو پورې موږ دو ته یو بوستر دوز کله کله ورکو، یعنی تقویتی دوز ورکو، او کوورې نه کو بیا هم معافیت منځته راځي. او همدغه اوس موږ په دې پروسه کې یو چې دغه واکسینونه موږ تقسیموو. ما د افغانستان مختلفو قسمتونو ته واکسینونه ولیږل، همدا اوس هم زموږ لیږل شروع دي. لا چې نن موږ د دغه مرض واکسینونو د شروع د لپاره یو محفل درلودلو، د دې له خاطر چې د افغانستان ټول خلک پرې باندې خبر شي. موږ دغه واکسین د افتتاح لپاره یو محفل په کلکانو کې درلود چې د ټول افغانستان لپاره، او موږ واکسینونه لیږو. دا واکسینونه ډېر مؤثر واقع شوي. دا واکسینونه موږ د 2013 کال نه شروع کړي دي، تر اوسه پورې چې ډېر ښه تاثیرات یې کړي. هغه معلومات او راپورونه چې موږ اخیستي، کال په کال د دغه بروسلوز د ناروغۍ دغه مشکلات را کمیږي او مصابیت یې کمیږي. مشکلات په حیواناتو کې دا دي. په حیواناتو کې مثلا په غواګانو، پسونو او وزو کې
سخت. ډاکټر صاحب په ډېر بخن سره دغه بل اوریدونکو ډېر زیات منتظر پاتې دی د پوښتنه په هم. بلې، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني، ستاسو غږ اورو.
اوس یو مریض درو چې سر ډېر زیات ده، خصوصا چې دا غوښه وخوري شروع
اول خدا معلوم نه ده چې ستاسو مریض کوم مرض لري. تشخیص شوی نه تر اوسه پر چای دا بروسلوز کې دا پدی پرړنه نه چې ستاسو مریض شوروا وخوري مریض شي. دا داسې یو مریض ده چې شوروا وخوري که هر شی وخوري، خپل دوره لري. دا یو نوبتي تبه ده چې مثلا څلور ساعتو کې یو دفعه پی بند راځي، یا دوه دفعه پی بند راځي. یو دفعه شدید لرزه اخلي او خولي کې ډېر شدید، یا بیرته چې تبه اخلاص شي خولي یخ کرخي، او د خولو بوی داسي لکه تازه غیا چې ریبل شي، او یو څو وخت داسي کونج کې اچول شي، یو څه تفتی کړي، دغه سی رقم د غیا بوی پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې تاسو خپل مریض یو دفعه لابراتوار ته بوځئ چې دا امتحان کی، او اوس ښه امکانات شته د لابراتوار. تاسو دا مریض یو دفعه امتحان کې ټیسټ کې چې دا بروسلوز دی او کوم بل مرض دی.
بله دوستانو، یادونه کوو چې بروسلوز یا حیواني مورقي په اړه خبرونه ځنګړې شوې. په خبرونه کې د حیواني مورقي د برخې متخصص ډاکټر صاحب سرفراز وزیری له موږ سره ملمه دی. بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ که د موضوع اړوند کومه پوښتنه یې. مهرباني وکړئ.
بله محترم ساتي خو دې تاسو سلامونه وړاندې کوم، او تاسو مېلم دا محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني
ساتي خو دې وخت څنګه چې په دې باره کې پروګرامونه ډېر د روغتیا په باره کې جوړ شوی و. یو وخت بل هم ازادي راډیو کې پرز باندې پروگرام شوی وو زه په دې باندې موږ باندې په دې باندې چانس پوسیو چې دا ساري ناروغي ده چې دا یو نه بل انتقال پیدا کوي منتقل خو په دغه باید موږ پوه شو چې دغه ناروغي په لویانو کې ډېره پیدا کېږي او که په ماشومانو کې او بله خبره دا ده چې دغه ناروغي تر چې سړي ته پیدا وي یعنی علاج یې څه شی دی څو کومې غذاګانې باید وخوري چې انسان د دغه ناروغۍ څخه نجات پیدا کړي خیر دوا خو دي خامخا خو یوه خبره بله ده چې ډېر خلک په دیاتو کې اوسېږي څومره آګاهي و دې ته پکار ده چې باید آګاهي ورکول شي خلکو عامه پوهاوی څونه د ورکول شوی دی دا مسؤلیت ته چارې څومره آګاهي و خلکو ته خلک نه پوهېږي چې تر اوسه پورې یعنی 50 کاله 60 کاله مخکې موږ نه پوهېدل چې دغه ناروغي څه کنه څه اوس دغه ناروغي په نامه د بلسروز راوتلې ده یعنی څومره آګاهي پکار ده چې خلکو ته آګاهي ورکول شي او څومره آګاهي ورکول شوی د خلکو
ډېر مننه مهمې پوښتنې دي او ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکړي ډاکټر صاحب وزیري تاسو مهرباني وکړئ د قشر پښتون پوښتنې تاسو ولیکلي کوم مشوره لري مهرباني
خغله ورور تاسو د پښتون ډېر مننه کوم تاسو ډېر ښه پوښتنې وکړئ واقعا د مناسب وي چې باید جواب ورکړو چې د افغانستان خلک ټول په دې پوه شي اول خدای چې دا ناروغي هغه څوک اخته کوي چې سره مخامخ کیږي یعنی په مجموع کې غټانه وړه مخامخي ول ډیر زیات حساس دي ماشومان دي ځکه تاسو پیږئ چې ماشومان مقاومت نسبت لویان ته یو څه کم دي او دوی زر کوم چاخته شي به ته مشکلات هم ډیر زیاتیږي لبرې خونه علاج شي دي علاج دي ناروغي کیدی شي ول ډیر سخت دي نو دلته لوی خونه باید علاج ډیر دوامدار وشي ځکه خپل مرزي او کرونیکا یا مزمنه مرزي ده او هغه مرزګان چې په هاد ډول سری هغه میکروبونو حمله ډیره شدید دي کوم چې انټيبیوټیک سره مخامخ کی فورن ملکیږي ولیدا چون یو کرونیکا ناروغي ده او د بدن په مختلفو انساجو کې پټيږي او لبلې خونه دلته ورور یو مشکل دلته ده دي چې په دې مرزي کې یو ساحه پیدا کیږي په نامه سیکوستروم په نوم سره سیکوستروم ساحه هغه ساحه ده چې په اطراف دی هغه میکروب کې کوم چې انټيبیوټیک په استفاده کیږي په اطراف دی میکروب کې یو حباب تشکیلیږي د حباب اطراف کې اوبه تشکیلیږي چې دغه مایع او د دې اوبو نه د انټيبیوټیک ورته دل ډیر مشکل کیږي نو ځکه ډبل دوز باید ورکړي او تداوی باید دوامداري تاسو پر چې مریض تداوی شي آگاهی مبارکه دا ډیره خبر ده چې آگاهی باید خلکو ته وکړي موږ یو کمیټه لرو چې د وزارت صحت عامه سره شریک کمیټه زونوتی کمیټې په نوم څه غړی ما او موږ دا اوس د ساري ناروغي په باره کې موږ ستراتیژیګانو باندې کار کوو او موږ ستراتیژي دغه مخ په جوړېدو ده او چې تکمیل شي مهمه دا ده چې باید رښتیا واقعا خلک خبر شي اوس موږ چې دغه څو کاله د بروسلوز واکسین مختلفو کلو او باندو ته لیږو مختلفو کوم ته لګو موږ د صبر شرونه ولګو نشرات ولګو پوسټرونه لګو او د هندغه اوس کته سغه غونېسه موږ د مختلفو رادیوګانو او ټلویزیونونو سره قرارداد کړی چې په ډیر لوړ او قیمت را تمام شوی هم دی موږ په دې باره کې تاسو ته معلوماتونه درکو او خلکو ته آگاهي ورکړی دا اوس موږ دا کار روان دی
ډیر مننه ډاکټر صاحب بلوریدونکو ته زو علي احمد فرحي په لګو کې دی مهرباني وکړئ فرحي صاحب
السلام علیکم خورجان دتا او ډاکټر صاحب یو جهان سلامونه وای خور خدای دی وکي چورګم په خیر وای پیل کړی تر دې وخت ډاکټر صاحب هم سلامونه وای ما ما دا ډاکټر صاحب څخه خور دغه پوښتنه و چې یو وخت مزه په فرای کې حالت په کلی کې د دغه غویو د پسو سره ډیر اوسېدلم نو ډیر زړه کوچو د شډو ز ډیر شو کې و ما دغه ما ډیر خورل نو داغه وخت څخه دغه سي پرما باندې او دغه سي حمله را لچې وار به تب دی واخستلم او بیا به یخص ولم بیا به تب دی واخستلم چې وارلم ډاکټر ته د مورکی د پر هغه څلور دني سپيني ګولې راکړي به پاکاتو هغه مې وخوړل نو اوس دغه وخت راسي یخ مې ونی سي چې په توس کې نه ته ودیږم برته بیا دا سي ګرم سم چې په یت شي دی نه خېژم نو دغه پښتنه مې د ډاکټر سره اوس دغه ناروغي چې دغه اوس زیاتره وشو چې دغه کیږي کنارینو ته ډېر دغه کیږي دغه معلومات کډاکټر صاحب راکړي
او روزانه په دغه ناروغي کې د خزو او د نارنو ترمنځ تفاوت نشته، ولې په یو شي کې تفاوت دی، فرق دی چې خزه ډیر زیات د شودو سره سروکار لري، د مالداری سره سروکار لري، د هغه د سری جارو کې مثلا طویلو کې سروکار لري، خزه ډیر زیات پخته کیږي، ځکه اول چې دوی شودې رولي شي اول دوی سره مخامخ دي، کوم وخت چې جوش کې بیا نارینه استفاده کوي تنه. نو په دې باره کې د نارینه او د خزو ترمنځ تفاوت ډیر زیات نشته دی، خو په بعضو نشراتو کې چې مالوستلي خزه نسبت نارینه ته زیات یخته کیږي، ځکه چې دوی د قسمت د سیستم تناسلي کې خصوصا هغه وختونو کې چې په حاملداري لږ وړاندې لاړه شي، یوه ماده ده چې پلاسینټا یا خصب کې یوه ماده ده چې ریټروټول په نوم یادیږي، دا کوم وخت چې زیاته تولید شي د دې یو نوه شکره ده، نو هغه د دغه میکروب لپاره یوه خاصه غذا ده، کوم وخت چې دغه وخته ورسیږي نو هغه مریضي زیاته منځته وړي. یوه خوشبختي دا ده چې د دې له خاطره چې دا میکروب یا باکتریا د انسانانو لپاره اصلي مریضی نه ده، ځکه د میزبان انسان نه دی، هر هغه میکروب چې اصلي میزبان ته تکراریږي، مثلا د یو مثلا که د یوې وزې نه بلې ته، د یوې غوا نه بل ته، د بلې وزې نه بلې ته انتقالیږي، نو بخنه د دې میکروب قوت نور هم زیاتیږي او خطرات هم زیاتیږي. ولې په انسانانو کې چون انسان اصلي میزبان نه دی، هر څونه چې یو انسان نه بل ته انتقالي کې بل ته انتقالي کې هغه ضعیفه کیږي. نو خبره دا ده چې تاسو وایئ چې زه تکلیف لرم، نو تاسو علائم چې د ښکارا کیږي نه پوهیږم، تنه تبه لري که د ملا درد ولري، مثلا د مفاصلو درد باید ولري، ته دا شان باید ولري، له بلې خوا نه تاسو بایدونه قوت خپل له لاسه ورکړي که دا مرضي چې بیخي حرکت ونه کړای شي. خو بیا هم تاسو ته زموږ مشوره دا ده چې لابراتواري معاینات وکړو، اوس امکانات ډېر زیات دي، معاینات یې وکړئ، خپل تداوي وکړئ، جوړېږي خو لږه تداوي دوامداره ده.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو اورېدونکو ته به بیا هم یادونه وکړو چې نن روغتیا د ژوند شتمني خپرونه بروسلوز یا حیواني مرقۍ ته ځانګړې شوې، او په خپرونه کې د حیواني مرقۍ د برخې متخصص ډاکټر صاحب سرفراز وزیر له موږ سره ملما دی. بل اورېدونکو ته زو ګورو چې دوی کومه پوښتنه مطرح کوي، د دې پوښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم. مهرباني وکړئ، ستاسو غږ اورو.
زما پوښتنه دا د تاسو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام چې موږ اورو، دا د حیواناتو په اړه باندې ډېر میکرو مرضونه دي، چون دغه د انسانانو واکسینونه خو الحمدلله کېږي، خو دغه د مالو د حیواناتو واکسین ته چې دومره مرضونه انسانانو ته پیدا کېدای شي او خطر لري، په دغه هکله باندې دغه د توصیه وکړي چې دغه واکسینونه د حیواناتو د کومو بانډو ته راشي، د مرضو مخنیوی به وشي.
خا حتما ډاکټر صاحب، خو پوښتنه وخت سره حتما دغه معلومات به درکړي. په تاسو ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ښاغلی ستاسو پوښتنه ډیره مننه کوم، او دا یو ښه پوښتنه وه. همدغه اوس که تاسو متوجه، تاسو کوم ولایت کې اس نه پیګم، خو کن تاسو اوس متوجه شئ، تاسو
کوم کابل نه زنګوالې
و؟ کابل نه ده، تر اوسه پر موږ په کابل کې واکسین توزیع نه ده شروع کړی، ځکه په کابل ښار کې موږ یو ټیسټ اجرا کوو، دې ټیسټ نه وروسته شروع کوو، او خو نور ولایتونو ته موږ دا واکسینونه کلو باندې ته لیږلي. په تقریبا سا کال موږ د 3 میلیونه دوز واکسینو په اندازه باندې موږ ولایتو ته تقسیمو، او ولایتو تقسیمو، او په جریان کې وو چې اکثریت ولایتونو ته لیږلي دي. لبرې خوانه دغه د یو بل مرض دی، د انټراکس په نوم سره یو مرض دی چې اکثره خلک زموږ دې ته توجه نه کوي، چې هغه هم ډېر خطرناک مرض دی. کوم وخت چې یو انسان ونیسي سی زخم ورته وایي، یو نقطه پیدا کیږي، توره زیاتیږي، پس زیاتیږي، او بالاخره انسان د مرګ باعث کېږي. همداسې نور ډېر مرضونه دي، لکه سی سی ایچ ایف په نوم سره، یا مثلا ایبولا په نوم سره بعضې مرضونه دي. داسې مرضونه بعضې پیښې لیدل شوي دي چې موږ هغې په لټونه کې، لکه کیو فیور په نوم سره، کیو فیور مرضی ده چې په حیوانات کې شته ده، د حشرات او د کنول لار نه حیوانات او دغه نه به انسانان ته انتقالیږي. موږ کوشش کوو چې د مختلفو ناروغیو په باره کې په مقابل کې واکسینی مبارزه وکړو، خو اوس فعلاً لپاره زموږ مبارزه د فعلاً لپاره په افغانستان کې د دوه مرضونو په مقابل کې په عمومي شکل سره دوام لري، چې یو بروسلوس په نوم سره یا اندولان فیور. فیور اندولان فیور دته وایي چې یعنی موجود تبه، یو دفعه تبه زیاتیږي بل دفعه کمیږي، یو دفعه خولی کیږي بل دفعه بیرته یخ کرخ کیږي. او یا دا چې مالټا فیور دته ویل کیږي، دا بروسلوس مرض ته مالټا فیور، دا هغه تبه ده چې د مالټا په جزیره کې کوم وخت چې عسکرانو به بل امکانات نه درلودل، تنوزې درلودلې او د هغو شودې به خوړلې، همغلته عسکران په دې مرض باندې اخته شو چې د مالټا تبه په نوم سره یاد شو. یعنی هدف زما دا ده چې موږ کوشش کوو چې ټول افغانستان ته واکسین ولیږو، خصوصا د دغه بروسلوس په مقابل کې موږ وسنۍ مبارزه شروع ده. تاسو تلویزیون او رادیوګانې وګورئ، زموږ تبلیغات هم شروع دي، موږ مختلف ولایتونو ته ټیمونه هم لیږو، پوسترونه هم لیږو او مکتوبونه لیږو، خپل ډاکټرانو ته هم وظیفې ورکړي چې ټول خلک په دغه باره کې ذهنیت سازی کړي.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب. وزیري دلته یو شمېر اوریدونکو پوښتنې مطرح کړي چې د بروسلوس د عمده نښو نښانو په اړه یو څه معلومات راکړي چې څه نښې لري دغه ناروغي ډېر خلکو سره باندې ښنۍ.
د بروسلوس ناروغي خو په دوه ډوله موجودات کې، یو خدای چې مثلا په انسانانو کې او په حیواناتو کې ده. په حیواناتو کې د ناروغي نښې دا دي چې لوی خونه په حیوانات چې دي اکثره بچي اچي، او بچی هم د حمله داری په دغه اخر وختونو کې د 15 مینه تر و میشتې پر اچي. لکه مخکې چې ما یادوري وکړه چې هلته په پلاسینټا کې یعنی په خاص کې یو ماده ده په نامه د اریټریټول، چې هغه په دغه وخت کې زیاته افراز کیږي او باکتریا هغه ماده ډیره خوښوي. کوم وخت چې هغه ماده ورته ورسېږي د ښه تکثر کولی شي او په دغه وخت کې بچی د اچولو باعث ګرځي. کوم وخت چې بچی واچول شي، بچی به مفاصل به پړسېدلي او ډیر ضعیفه به وي او په مشکلاتو وخت حتی امکان لري چې تنفسي مشکلات ولري. لبلې خوانه په حیواناتو کې پلاسینټا بندیږي، یعنی دا خاص بند پاتی هغه نه غورځيږي. په انسانانو کې علائم دادي چې انسان به همیشه سر درد وي، کمر درد وي، د ملا درد به ورسره وي، د مفاصلو درد وي، خوشیو التهاب من سره ځي، درد به موجود وي. او دا په انسانانو کې او بلاخره د دې باعث کېږي چې دغه انسان به د جامع د اوګو بار شي او حتی خپل ځان خو به نشکش کولی، خلک مجبور د سره کومک وکړي. که چیرې تداوی ونشي او که تداوی وشي، دا مرض فعلاً لپاره د تداوی وړ دی. په حیواناتو کې تجربوي ډول سره کېدای شي، یعنی حیواناتو کې تداوی نه لري، نور فقط واکسین دی، ټیسټ کول دي، د حیواناتو ځپا کول دي او قرنطینو داس نور شین دي. مګر په انسانانو کې اوس تداوی لري، خو تداوی ته باید توجه وشي او دوامدار تداوی وکړي.
یوه نړۍ مننه دوستانو په خبرونه کې د حیواني مرقي د برخي متخصص ډاکټر صاحب سرفراز وزیري له موږ سره ملمه دی نن ورځ، او خبرونه ځانګړې شوې بروسلوز یا حیواني مرقي ته. که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي، نو د خبرونې په دویمه برخه کې له موږ سره کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. او تاسو ته به د اړیکو شمېرې هم تکرار کړو، 0999215 بل شمېره مو ده 0 و 2 و 15 50. همدارنګه تاسو یادونه کوو چې دغه خبرونه د ازادي راډیو